درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبری مجلې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیل شي. د افغانستان پر خبره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د جوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپان په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دوړو حمله کې 15 شزي او درې ماشومان وژل شوی دي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونو اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلې غړي و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او لقبلې سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. په اعلامیه کې هم دا راز راغلی چې پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د نن د ټي ټي پی او نورو تروریستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت خپل جدي اندیښنه څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکې بشپړتیا ته درناوی لري. د دې موضوع په اړه وروسته راپور هم لرو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولیدل چې 340 د شکل لرغونتوب لري. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی او 40 سانتی متره سور لري او وزن هم 300 ګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې کښل شوې دي. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شل اووره مسابقه کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیل شي. نننې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب د شلووره لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه آیرلند او دوهمه چې بیګا و افغانستان وګټله. د نننې مسابقه بریالۍ لوبډله به د دې لړۍ ګټونکې هم وي. او اوکراین وای د هوایی مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 په پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هواد بیلابیلی سیمه پنهخه کړې ولس وشتي او لمنځه وړي دي. د اوکراین پوزنن پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د پلازمینه کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکی، چرکاسی، کیرو، هورات، دین پرو پتروفسک او تونور سیمه په فضا کې پنهخه شوه. د پوز په بیان کې راغلی چې پر خاط کیف او سیمی سیمو هم د وو توغندوی په وسیله حمله وشوه. د اوکراین پوز د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سومي سیمی سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمی ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباری وروسته د وضعیت حال درکو. د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیايي کلینیکونه بند شوي دي. د دې شزو ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولی. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
کله چې خلک څه شګیزو بیگانه لري وڅګوره ډالر په ټیټ راغلی افغاني پورته ولاړه نرخ په یغی جمعانه کې ولاړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 شزو او درو ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي چې بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نوی. لبلې خو د پاکستان له بریدون وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وای ځواکونو د دې حمله په جواب کې د ډیورن کرشي په اوښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وشتري. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدون په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بلل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي
پاکستان باید په خپل خاور کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي، ځکه دا سه پیښه خورا بده پایله درلودلې شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نخښه شوې چې لامل یې 15 خزي او 2 ماشومان وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستاني ولسوالۍ ملکی حکومت باید پرینګ دي چې د پاوز څو تنه جنرالان په دې ډول به پاک کړونو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپل غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګوندوي هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتون کې هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیانو رحم زیات کړي. سوشیټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نخښه کړي چې لامل یې لږ تر لږه اته کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبری کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نخښه شوي دي. پاکستانی سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خود طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړي او زیاتوی د عبد الله شاه په نامه کس چې پاکستانی اړخی په پیخه کې په نخښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبد الله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي وزیرستان کې د هیتس ډول بریډ فری نه ده شوی.
دا کیمه په پرګنده فاریجی داغه به بنیاد دي نن د رژو هم عمرزدو او تلاسام تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش خپل جنوبی وزیرستان شه په دارا شوال شه د میجاوال فعالیتونه دي مش اچیر نه تل دي سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
ملخ د تحریک طالبان پاکستان لخوا خبر شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخګړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی. حق ول طالبان حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړی چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخښه کړي. خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. خو ازادي راډیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. پاکستان بیا د طالبانو حکومت د بریدونو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په خاورو داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره یې ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
له دې راپور وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درز ویل شوې چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پي ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبري کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوغو بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډېر شدید داغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې د حتی د طالبانو د حکومت نه را پدې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو دا درېم وار تیرې دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان نه هیله ده د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي وسلواله
د څه ډول همکاري خوشتنه لري شمس صاحب. پاکستان دا منظورم دار چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي د پناه دین ورکوي
اومده وختنه خو هم ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغه دوی سره کړی دي دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و مګر د دین زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو وارد اولې ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده او دویم دا چې پاکستان دومدغه سکړې په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلی سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پاوست د راتګ او د اشغال زمينه برابره کی او هغه اوس ولسی خبرګونه ماغه ته پیدا شوې ده په سولېزه توګه باندې هم غږ پورته کیږي او طالبانو پاکستانی طالبانو وسله مبارزه
کوي به شي فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې او پوي شي که چیرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او افغانستان په پاکستان حمله نکوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي
پاکستان خو دغه ډېر مودې راځي دوی هغه خپل ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پاوز بې کفایتي د هغه د پټولو لپاره او دا چې خپل ولست یو طرف ته د پاوز ارزښت او د دې هغه ضرورت قائل کی چې پاوز دغه د ستاسو دفاع کوي او ستاسو دفاع ته ولاړ دي او بل دغه سیمه چې ما مخکې ویل چې دوی لاندې کړی دي او دغه سیمه ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمه نه ما خود مختاره وي نو د دې د لاندې کول لپاره دوی اوس دغه یو تګلار خپل کړی دا چې د تاو تریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړی کړی دی او مایا نسی نو پاوزون دغه څه ته ګلاره خپل کړی دی
ډیر مننه سلامت اوسه شاخله زرده شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خانه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو مرکلای وایم یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میورسي بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسي فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک هم غوالي او دنیا هم غوالي یو خو دوی د توریزم د مقابلې په نوم د دغه عمل ترسره کوي بل ټي ټي پی دا کړه د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وای ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دې ترګری کارونه خپل د خپل ګټه د لاسرولو لپاره استفاده
کوي چې شي ګټه تاسو منزور لګټ نه څه منزور دی پاکستان تاسو ولیدل چې ورما ورس الته بریډ وشو او پوزیانی ووشل شول نو ګټه په څه کې ده
ګورې پاکستان د توریزم په نوم د لوی تجارت کړی د ډیر کالونو رئیسی اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابله په نوم دنیا نه د فن واخلي په دې چې پاکستان اقتصاد ډیر ورشکست اقتصاد ده نوې ملکی حکومت هم راغلی
فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دوړو خو ترمنز لانجه ډیره پراخه کړی او یو پراخي جګړې په سبب بشي
زه فکر نکوم یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولې ده او غوښتل چې خلکو د ځان وخی دا یو طرفان ده بل طالبان د طالبان واک د ایسای پلاز د طالبان ایسای دینه بالکل مشکل نه لري پویږي چې طالبان دموږ د اجازه نه پرته هغه خپل کورونی تم نشي راتلای نو په طالبان دې په مقابله کې چنه کې یو څه د دې چنن کله د اغم دام سختګی ده او بل ته تاسو په یاد وساتئ الته پاکستان د نه نه د بلوچستانو مبارزین د چاغویم ډیر مبارزین په افغانستان کې پناه کړی ده دوی غوالي چې دا اول ظلم نه ده مخکې هم د حمله کړی ده هغه بلوچ مبارزین دوی پنه خکړه ده یو خبره او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا
یو باج د سیاسي چارو شنونکو نثار احمد شیرزی
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل 15مې وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغو رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوشه له پاکستان ووسی. هم مهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخامختی. جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15مې را پیل کړي. د یو نیوز د راپور لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوخه له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې څخه د روان کال د فبروري تر 23مې پورې له 540000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1.35 میلیون کسان راستنه شوې دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 11 نورو ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوې چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قربانۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنې شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
فلحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه دا یو ور شخصیت مناسب ادارو کې په دندو وګماري.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه ډیر مودی رئیس ایران ته زم راځم. خپل میرمن او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه ډیر ښکلان یم. افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نرم.
بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له 3 لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو ګاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې لوري جوړ شوی ګرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. د طالبانو حکومت د امر روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوی خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولای چې ملاتړ وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمېر روسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې ولو بهیر ټاکنه شوی دی.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون پاتو ولسوالیو جغتو او غزنا ورناوه جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې لا تیری ونی راهیس دیار لس روغتیایي مرکزونه تړل شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیار لس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوی و چې نور د یاد موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په دیار لسم نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. د زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولای چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په مسیر خو په مخول کېده. اصل د WHO مربوط په ټول افغانستان کې دا کار ودرید په غزنی کې ډیر لسدانی.
دا یادو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا وه خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوې بیرته برابرې سي. د اعلامیې روغتیا وزارت او مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هوارې او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په موخه راغلي. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
خبر ساينس په غزنی کې ډېر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېر په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاصي تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندي وخت باید خلاصي ورته.
د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسي د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه ډېر لس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. د یوای په هغو سیمو کې چې موږ کار کاوه خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر دورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولی او لکه بلې ګڼ شمېر کلینیکونه بند شوي دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېره فعاله کمیټه وه او ډېره خلکو ته یې مرسته رسولې خپل فعالیت درولی. د دې کمیټې یو شمېر کارکوونکي او مرسته رسوونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلی چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولی. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونې په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
تنه د غزنی د بخش
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روختون درلو چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتل اوس چې روختون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي همدا ډول په غزنی کې په خونی زبرخه کې زیات زده کوونکي او خونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه اوس چې لبا د مرغ د سویډان کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی
زده پوهانه په برخه کې د سویډان موسسې لا کارکون کوم اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موج او د سیم خلک له ډیر اوسوندو سره مخ یو
په ورته وخت یو بل تنج په افغانستان کې په مرسندوی چارو بوخت او دا هم نو غاډی نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
چې کمیټې سویډان
دی وايي هغه کده سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وټاړل شو لو نشي کولای کار وکړي او کونو دي د ټول کارونه غیزمن دي او د میلا ترانس لاره درمال په بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوخی لامل کې ګلو یا ځای ده دا سمال چې خلک او بوډو ډین لري او لولګی مري خودی سازمانونه ته په افغانستان کې د سویډن کمیټې د ترجمه پور په د هیواد کې د خپل چارو د بندیدو خبر ورکړ د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستافانسون په خپل ایکسپانا د دې وضعیت په اړه ناهیلي خودلې او ویل یې دي لا افغانانو سره د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده هغه له سویډن رادیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده اندریاس هیله خودلې چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څخه باندې سلويختو کلنو راهیسې په افغانستان کې دروختیا او په هني په برخو کې کار کاوه خو له تیرو دوو کلنو راهیسې د طالبانو لخوا له بیلابیلو محدودیتونو سره مخ د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې ورسله دی چې په سویډن کې یو شخص قران کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې لامل بخنه ونه غواړي اجازه به ورنکړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي خو د سویډن کمیټې بیا ویلي و چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل په افغانستان کې د سویډن کمیټا په 1980 کال کې جوړه شوه او له شلو زرو معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه د مؤسسي په 13 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلی وو د ویلو د چې وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار بندیز وروسته یو ډیر شمیر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنری وایي اوس مهال په افغانستان کې لسو کورنیو څخه اته ناپاکي او بوت شي د کمشنری په خپل اکسپانا کړلی چې پاکو او بوت د کورنیو نه لاسرسي په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی د کابل شهر د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې پاکي او بوت نه لري تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو ته د محدود لاسرسي او د هغې د پایلو په اړه د اندېښنې په خودلو سره ویلي اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه اتې ناپاکي اوبه څښي یا سازمان په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې پاک اوبو ته د کورنیو نه لاسرسي په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو خطر زیاتوي یو ان ایچ سی آر مخکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري دغه سازمان زیاته کړي سویلي کوریا بعد د داخلي بې ځایه شویو او رستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي خو یو ان ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغ کیږي د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یو کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته ویل
د اوبو نه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي کله اوبو شته کله اوبو نشته دا اوبو خو اوبو نه ده دا اوبو لکه ترخم دي
دا حیوانان چې دي صحیح اوبو نشته پکې دا خامخه دا بیمار کیږي د کرمان اساله کیږي سفراس پکې کی کله 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 بخې کله بخنه هم در رسیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو
د کابل خار د دیار لسمی ناحیه اوسیدونکو محمد نسیم هم د ورته ستونزې په اړه وایي
موږ د کابل د دیار لسمی ناحیه اوسیدونکو له بدمرغه د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ یو او د کارونې لپاره کافی اوبه نه لرو موږ خپل اوبه د موسسو لخوا په جمعتونو کې له کیندل شویو څاګانو ترلاسه کوو هیله ده چې مسؤلین د دې ستونزې حل ته پام وکړي
د ساري ناروغي او یو شمیر ډاکټران وايي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي د یادو ډاکټرانو لډلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دیته لاندې ناروغۍ انتقال شي، د کولرا یا د وبا ناروغۍ، د خوړو تسمات، اسالات، مورقې، مختلف انواع د زیړې دیته انتقال شي. نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوي اوبه چې د هر منبع نه وي هغه راواخلو او د 15-20 دقیقو پورې هغې ته جوش ورکړو، کلور ور واچو. زه مطمئن یم چې هغه اوبه انشاءالله د غیر سي حالت نه راوځي او هغه به صحي وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې یوه پایله یې د روانو او تر ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټوالی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو. په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.